سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې. زه صفی الله ستانګزایمو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خراغلاستو ایم پایل په خبرونو کوو. د روزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې د سیلونو له امله دوه ماشومان مړه شوي دي. په روزګان کې له پرون راهیسې سیلونه روان دي، خو تر اوسه د دغه ولایت له ولسوالیو د مرګ ژوبلې راپور نه دی خپور شوی. په ترینکوټ کې له طبیعي پیښو سره د مبارزې رئیس حاجي خالد ازادي راډیو ته وویل سیلونو په خاص روزګان، ګیزاب او چوری ولسوالیو کې یو شمېر کورونو ته زیان اړولی او په زرګونه جریبه کرنیزه ځمکه یې لاندې کړې ده. د نوموړي په وینا د یو شمېر پلونو او پلچکونو د ورانېدو له امله له اکثرو ولسوالیو سره د مرکز ترینکوټ لارې بندې شوي دي. اخوا د طالبانو د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت ویلی و نن د وری 15 او سبا یکشنبه د وری 16 د افغانستان په ټولو څلور دېرش ولایتونو کې د سالنګونو په شمول د واورې، بارانو او سیلابونو امکانات شته. دغه وزارت په خپله ایکس پاڼه باندې په دې اړه په خبر پاڼه کې د ټولو ولایتونو نومونه لیکلي او ویلي دي چې پکې د اورښتونو او طبیعي پیښو د رامنځته کېدو احتمال شته. د وړاندوینې له مخې له 1530 ملي مترو پورې د بارانو او له 1530 سانتي مترو پورې د واورې د ورېدو امکانات شته. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي توماس ویست په ملګرو ملتونو کې د متحده عربي اماراتو د استازي لمرستیال محمد ابو شهاب سره پر دې خبرې کړي چې ملګري ملتونه دي د افغانستان لپاره ځانګړي استازي وټاکي. په ملګرو ملتونو کې د متحده عربي اماراتو استازولۍ پرون د دې لیدنې کتنې په اړه په ایکس پاڼه کې لیکلي چې د افغانستان پر روان وضعیت هم خبرې شوي. ملګرو ملتونو پروسه کال په ډسمبر کې یو پریکړه لیک تصویب کړ چې پکې د افغانستان لپاره د ځانګړي استازي د ټاکلو غوښتنه شوې. طالبانو له دې سره مخالفت کړی او ویلي دي چې ځانګړي استازي تارتیا نشتا که و ټاکل شي همکاري به ورسره ونکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وایي داسې اټکل کوي چې ایران به ژر پر اسرائیل برید وکړي، خو د تهران ته خبرداری ورکړ چې دا کار ونکړي. خبریالانو پرون له ولسمشر بایدن څخه د دې پیغام په اړه چې ایران ته ورکوي چې حمله دې نه کوي پوښتنه وکړه. د په ځواب کې ویل حمله دې نه کوي. د امریکا ولسمشر د واشنگتن دا ژمنه هم یو ځل بیا تکرار کړه چې د اسرائیل دفاع به کوي او ایران به بریالی نه شي. اسرائیل پرون د ایران یا د ایران د ملاتړو وسلوالو له لورې پر اسرائیل د احتمالي برید لپاره چمتووالی نیولی و. وروسته تر دې چې د اپریل په لومړۍ نیټه په دمشق کې د ایران پر کنسلګرۍ برید وشو او دوه جنرالان یې پکې ووژل شول، ایران بیا بیا ویلي دي چې خپل غاج به واخلي. او پولیس وایي نن د استرالیا په سیدنی ښار کې شپږ تنه په چاقو وهل شوي او وژل شوي دي. د اسوشیتد پریس اژانس د راپور له مخې یو سړي د ویستفیلد په شاپنګ سنټر کې په چاقو حمله وکړه چې شپږ تنه یې ووژل او د یو ماشوم په ګډون یو شمېر ټپیان کړل. د پولیسو د کمیشنر مرستیال انټونی کوک خبریالانو ته وویل پولیسو برید کوونکی په ډزو وژلی دی. د پولیسو د دې افسر په وینا تر اوسه دی نه پوهیږي چې دا برید کوونکی څوک دی او د برید علت څه دی. تر دې دمه کومې ډلې د دغه برید مسؤلیت نه دی منلی. خبرونه مو اوریدل د ازادي راډیو ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشه، هلته دا خبرونه لوستلی شئ. پاکستان خبرداري ورکړی چې د اپریل 15 به افغان کارتلرونکو کډوال هم باسي، خو د راپورونو په اساس ځواکونو تر دې نیټه لا مخکې خلک زورولي.
پاکستان حکومت ورکړل شوی موده څخه مخکې موږ ته پولیس ځای په ځای متنګوي، زموږ کورونو ته راځي، ډېر بد وضعیت موږ سره کوي. همدا تېره ورځ ما یو د ترزوی د پولیسو لخوا نیول شوی او بیا مو د پیسو په بدل کې خوشې کړ.
ایران په هرمز تنګي کې یو کښته ګرځولې ده.
پر دې کښته احتمالا د پرتګال بیرغ لیدل شوی دی. وروسته ایرانی رسنیو وویل چې د دوی ځواکونو نن په خلیج کې د دوی په وینا د سیونیست رژیم یو کانتینر کښته نیولې ده.
د افغانستان د نن مسایلو کې بل دا چې په اورزګان کې سیلونو خلکو ته ځاني او مالی تاوانونه رسولي.
تاوان به نه زه دی درتوان زه اوس د کن تاوان به درتوان چې سره نه نړولي چې سره ته وبل نه وتلې چې پلونه یې نړولي چې زموږ آبا چې مځکې وړي دي چې زموږ د مځکو سیل ته وکې چې دا وسه نړوي یا د سارې سره نړولي چې
د کمزور اقتصاد له امله ګڼو کورنیو خپل ماشومان له وړکتونو ایستلي.
خو به ما خپل ماشومان کودکستان ته لیږل ځکه واړه وه مکتب ته نشو تلی، یو څه به یې هلته زده م کړه، دوستان یې وه هلته. اوس زه خپله په کور کې یم، د دې لپاره ماشومان خپله په کور کې ساتم. اوس اقتصادي وضعیت د کورنیو ښه نه دی.
تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
رابشو اول مطلب ته په پاکستان کې د کډوالو لپاره د ګډ اقدام کمیټې یو غړی او دغه یواد په کراچۍ ښار کې د افغان کډوالو په بخښنه سره یو غړی او دغه یواد په کراچۍ ښار کې د افغان کډوالو مدافع وکیله منیزه کاکړ وایي پاکستان نه د افغان کډوالو د ایستلو د ورځو په کمیدو سره دوی په بیلابیلو ذهني او د فشار په ناروغۍ اخته شوي. نوموړي ازادي راډیو ته ویل په تېر اختر کې د ډیرو افغان کډوالو کورونو ته ورغلی او د هغوی وضعیت له نږدې کتلی. هم مهاله یو شمېر افغان کډوالو هم ازادي راډیو سره خبرو کې ادعا وکړه چې په بیلابیلو سیمو کې د پاکستاني پولیسو له لورې د افغان کډوالو د ځورولو لړۍ پیل شوې. جزئیات په دغه رپورټ کې.
په داسې حال کې چې له پاکستانه د بی اسناد او اي سي سي د کډوالۍ لرونکو کارتونو د درلودونکو د ایستلو ضربله جلته دوه ورځې پاتې دي، په پاکستان کې د کډوالو لپاره د ګډ اقدام کمیټې یو غړی او د دغه هیواد د کراچۍ په ښار کې د افغان کډوالو مدافع وکیله منزه کاکړ وایي له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو د ورځو په کمیدو سره دوی په بیلابیلو ذهني او د فشار په ناروغیو اخته شوي دي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې په تېر اختر کې د ډیرو افغان کډوالو کورونو ته ورغلي او د هغوی وضعیت له نږدې کتلې ده.
پختر کې دلته افغانان مشتي هغه ایریا ته مونتلی وو، نو هغوی وویل چې مونږ مطلب نرو روزه په سپون تیره کړی دا نو مونږ اختر له جامې کړې وي د ویری او بې سکونی د وجې مونږ ولیدل چې هلته اکثره افغان کډوال چې دلته دي هغه د مختلفو بیماریانو سره مخامخ شوي دي، ذهني چې کمې مونږ ورته ویلی شو چې دوی وی چې بلډ پریشر او داسې نورې مرزونه ورته لګېدلې دي.
په همدې حال کې یو شمېر افغان کډوالو له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې په بیلابیلو سیمو کې د پاکستاني پولیسو له لوري د افغان کډوالو د ځورولو لړۍ پیل شوې. د پاکستان د پنجاب په چکوال سیمه کې میشت یو افغان کډوال حقیار چې د اي سي سي کارت لري ازادي راډیو ته وویل
دا د 15 تاریخ نه دی برابر شوی، د 15 تاریخ نه مخکې د لګیا دی اکثره ځایانو کې چاپی چې یو خلک نسی زمنګ رشتہ داران او داسې خلک مونیول، نو دلته زمنګ ډیره پیسې باندې دي کار روزګار هم دی، نو مونږه که الته زو د ار سمنګ نه پاتې کیږي الته حالت هغه سي خراب دي، کار روزګار نشته او دلته د مونږه تنګي.
د خیبر پختونخوا په پیښور ښار کې میشت یو بل افغان کډوال احمد ویل
پاکستان حکومت د ورکړل شوي مودې یا نیټې څخه مخکې مونږ ته پولیس ځای په ځای متنګوي، زموږ کورونو ته راځي، ډېر بد وضعیت مونږ سره کوي. همدا تېره ورځ ما یو د تره زوی د پولیسو لخوا نیول شوی او بیا مو د پیسو په بدل کې خوشی کړ، نو مونږ له ډېر سخت حالت سره مخ یو. مونږ په یونیسیار او د بشر حقونو په ټولو نړیوالو بنسټونو باندې غږ کوو چې په پاکستان کې د افغان کډوالو له حاله ځان خبر کړي.
دغه افغان کډوال ادا کوي چې په تیر کوچني اختر کې د پولیسو له ویرې چې وبنیول شي له کورونو نه دی وتلی او د اختر خوښي نه ده نمانځلی. هڅه مو وکړه چې په دې اړه لخکیلو لوریو په ځانګړي ډول په اسلام آباد کې د طالبانو د حکومت د سفارت، په افغانستان کې د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت او په اسلام آباد کې د یو این ایچ سی آر له ویاند معلوماتو غواړو، خو دوی زموږ اړیکې ځواب نه کړي. خو په کراچۍ کې د افغان کډوالو مدافع وکیله منځوایي ښکاري چې پاکستان د کډوالو د ویستلو په برخه کې د هیڅ لوري غوښتنو ته مثبت ځواب نه دی ویلی او لا هم په خپله پرېکړه ټینګار کوي. وړاندې تر دې ګڼو نړیوالو بنسټونو له پاکستان غوښتي چې د افغان کډوالو د ویستلو د دوهمې لړۍ د پیل کېدو پرېکړه بیرته واخلي. پاکستان پریکړه کړې چې د اپریل په 15مه یعنی دوه ورځې وروسته له پاکستانه د بی اسناد افغان کډوالو د ویستلو دوهمه لړۍ پیل کړي. په دې کې هغه افغان کډوال هم شامل دي چې د اي سي سي په نوم د کډوالۍ ځانګړي کارتونه لري. دا هغه افغان کډوال دي چې له کلونو راهیسې په پاکستان کې اوسیږي او په 2018 میلادي کال کې ورته د دې هیواد له لوري دغه قانوني اسناد ورکړل شوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ یا یو این ایچ سی آر د معلوماتو پر بنسټ د دغه کډوالو شمیر 8,30,000 کسانو ته رسیږي چې اوس مهال یې د اسنادو موده پای ته رسیدلې. د یادونه ده چې پاکستان له خپلې خاورې د افغان کډوالو د ایستلو په لومړۍ مرحله کې چې د تیر کال په نومبر میاشت کې پیل کړه، بیا اسناد افغانان له خپلې خاورې وویستل چې شمیر یې له 15,000 زیات ښودل شوی.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه. د ایران او اسرائیل ترمنځ د ترنګالتیا زیاتوالی او د دواړو وادو لوري د بریدونو د پیل احتمال په ایران کې وشمیر افغان کډوال اندېښمن کړي. دوی چې ډیری په ایران کې کارګري کوي وایي دغه ترنګالتیا د دوی کار اغیزمن کړی او د ایران او اسرائیل لخوا د احتمالي برید په صورت کې دوی د امنیتي ستونزو له امله افغانستان ته هم بیرته نشي تلی. دا اندېښنې په داسې حال کې کیږي چې اسرائیلو څو ورځې مخکې په سوریې مرکز دمشق کې د ایران پر کنسلګرۍ برید وکړ چې په ترڅ کې د سپای پاسداران د قدس ډلې د وجکپوري قمندان محمد رضا زاهدي په ګډون د دې ډلې وغړي ووژل شول. سنا کاکړه او نور جزئیات.
په داسې حال کې چې د ایران او اسرائیلو ترمنځ د احتمالي جګړې په اړه ګنګوسي مخ په زیاتېدو دي، په ایران کې میشت افغان کډوال چې د بیکاري او امنیتي ګواښونو له امله یې یاد هېواد ته پناه وړې اندېښمن دي. دوی وایي چې د ګنګوسي د دوی پر کار ناوړه اغېز کړی دی. په ایران کې وی افغان کډوال عزیز ګل افغان بیگ ازادي راډیو ته وویل یو میاشت کېږي چې له دندې ګوښه شوې.
نگرانی ما اول خو یې است کې اگر اینجا هم جنگ شوه
زموږ اندېښنه دا ده چې که دلته جګړه وشي موږ چیرې ولاړ شو، او دوهم دا چې د ترنګالتیا خپل اغېز لري. د ډالر بیه لوړه شوې، هغه سانو چې دنده درلوده وزګار شوی. ما په خپل د یو شرکت په حسابداري برخه کې کار کاوه او اوس وزګار یم.
ویب سایت او حسابداري شکار میکردم کې فعلا تعطیل است کلان.
ورته وخت کې پیران کې یو مدني فعال قدرې رضای همي چې کدا احتمالي بریدونه وشي د هغو زرګونو افغانانو ژوند بل ستونزو سره مخ شي چې د امنیتي ګواښونو له امله له افغانستان نه ایران ته تللی دي. نوموړی ازادي راډیو ته وویل
ایده زیادی از مخالفین طالبان اینجا حضور داره که از حکومت پیشین فعالین مدنی حقوق بشر و همچنان
د مدنی و بشری حقونو فعالین و پگردون د طالبانو ډیر شمیر مخالفین دلته حضور لري چې که هیواد ته ستانه شي هم ژوند یې له ګواښ سره مخ کیږي او هم یې اقتصاد ضعیفه کیږي. د دې نه چې په ایران کې د جنګ احتمال شته ډیر اندېښمن یو، ځکه تر ټولو زیاته بیه به یې کډوال پرې کوي.
تر ایران جنګ شوه به ضد ما مهاجرین افغان بسیار خراب میشه و بسیار بهای سنگین را پرداخت میکنیم.
د پوځي چارو کارپو محمد صادق شینواری هم وایي چې دا ترنګلتیا او احتمالي شخړې به د افغانستان او افغانانو پر وضعیت هم اغیز وکړي.
د ایران لخوا د اسرایلو په خاوره باندې عمله نه یوازې د دواړو هیوادونو په اقتصادي او سیاسي وضعیت باندې منفي اغیز کېدلی شي، بلکې د دې احتمال ډیر لیدل کېږي چې جګړه په سیمه کې پراخه شي او د افغانستان په اقتصادي او سیاسي وضعیت باندې هم منفي اغیزه کېدلی شي.
د ایران د کورنیو چارو وزارت د شمیرو له مخې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته میلیونونه افغانان ایران ته کډوال شوي، او یاد وزارت شپږ میاشتې وړاندې په ایران کې د بې اسنادو افغان کډوالو شمیر 15 میلیونه ښودلی و. دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې اسرائیلو د وري په 13مه د سوریې په دمشق کې د ایران پر کنسلګرۍ برید وکړ چې په ترڅ کې د سوریې او لبنان لپاره د ایران د سپای پاسداران د قدس ډلې مسؤول قمندان محمد رضا زاهدي په ګډون د دې ډلې و تنه چارواکي ووژل شول. ځینو امریکایي رسنیو هم د جمعې په ورځ راپور ورکړ چې ایران پر اسرائیلو د غچ اخیستنې برید لپاره تجهیزات چمتو کړي دي. سی این این تلویزیون د یوې باخبرې سرچینې له قوله راپور ورکړی چې ایران به په دمشق کې د اسرائیلو برید ته اړین ځواب ورکړي، خو په ورته وخت کې د هیواد نه غواړي په وسلوالو جګړو کې ښکیل شي. سینن د امریکا د معلوماتي څانګې د ارزونې په حواله ویلي چې ایران ممکن د خپل نیابتي پوځ په کارولو سره د اسرائیلو برید ته ځواب ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې د جرمني په ګډون د نړۍ ګڼو هیوادونو د دغو دواړو هیوادونو ترمنځ د ترنګلتیا د کمیدو غوښتنه کړې ده.
د ایران په قضیه کې به تمکیږو. وروسته تر دې چې اسوشیټیډ پریس اژانس نن داسې ویډیو ترلاسه کړه چې د فارس خلیج په اوبو کې کمانډو ځواکونه پر یوې بیړۍ برید کوي، تهران وویل دوی په دې اوبو کې د اسرائیل یوه کښتۍ ګرځولې ده. د ایران او اسرائیل ترمنځ کړکیچ په زیاتېدو یو پرون داسې راپورونه خپاره شول چې اسرائیل د ځان د دفاع لپاره د تیارسي په حالت کې دی. نن بیا د هالند هوایي چلند شرکت کلم اعلان کړی چې د اسرائیل او ایران پر فضای الوتنې بندې کړي دي. کلم ویلي په سیمه کې د کړکیچ د زیاتېدو لپاره د احتیاط په خاطر دا کار کړی. تر دې مخکې د جرمني شرکت لوفتانزا ایران ته الوتنې بندې کړې وي او منځني ختیځ ته هم تدابیر زیات کړي وو. په دې اړه جزئیات له احمد شیبر اورو.
د اسوشیټیډ پریس اژانس په ترلاسه کړې ویډیو کې ښکاري چې نن په هلیکوپتر کې کمانډو ځواکونه په هرمز تنګي کې پر یوې بیړۍ برید کوي. دا ویډیو دفاعي چارواکو چې د استخباراتي چارو له عملی د نمونو له ښودلو ډډه کوله له اسوشیټیډ پریس اژانس سره شریکه کړې ده. په دې ویډیو کې ښکاري چې کمانډو ځواکونه د بیړۍ د کانتینرونو خواته ښکته کیږي. د کښتۍ د عملی یو غړی وای مراوزي دی، بیا خپلو همکارانو ته وایي چې د کښتۍ بل لوري ته ولاړ شي. اسوسییټډ پریس اژانس سرګندوی چې سمدستي د ویډیو کاروالې نشته ایدولای، پر دې کېشته احتمالا د پرتګال بیرغ لیدل شوی دی. تر دې راپور وروسته ایرانی رسنوی وویل چې د دوی ځواکونو نن په خلیج کې د دوی په وینا د سیونیستي رژیم یو کانتینر کېشته نیولې ده. د ارنا دولتي اژانس راپور له مخې د ام سی اس آر اس په نوم باربري بیړۍ د سپا ځانګړو سمندري ځواکونو ګرځولې ده. فرانس پریس اژانس راپور ورکړی دی چې دا کښتۍ ایران د خپلو اوبو خواته بیولې ده. د اسرائیل پوځ ویلي دی چې ایران به د وضعیت د لا خرابېدو پایلې وویني. د راپورونو له مخې دا بیړۍ د متحده عربي اماراتو او ایران ترمنځ په اوبو کې څو ورځې وروسته تر دې نیول شوې ده چې ایران خبرداری ورکړی و چې د اوبو دا لاره به د بیړیو پر مخ وتړي. روټرز اژانس د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاعي چارو د یو مسؤل په وینا خبر ورکړ چې دا مسله څاري. واشنگتن ایران ته خبرداري ورکړي چې پر اسرائیل حمله ونه کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د جمعې پر سوبیل داسې اټکل کوي چې ایران به شر پر اسرائیل بریټ وکړي، خو د تهران ته خبرداري ورکړ چې دا کار ونه کړي. وروسته تر دې چې د اپریل په لومړۍ نیټه د سوری په پلازمینه دمشق کې د ایران پر کنسولګری د هوا له لورې بریډ وشو، د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب د وو غړو په ګډون 12 سنه ووشل شول. په دوی کې دوه د سپاه جنرالان وو. تر دې وروسته تهران بیا بیا دا خبره کړې ده چې خپل غچ به واخلي. د راپورونو له مخې اسرائیل پرون د ایران یا د ایران د ملاتړو وسلوالو له لورې پر اسرائیل د احتمالي بریډ لپاره چمتووالی نیولی و.
د ولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زرته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کنده خځه یم، غوا می مال می ټول می در بدر رسو.
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ازادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
ساده او روانه جبه
او کچیر می دال او څنګه نه ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور می دال
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
یو شمیر افغان اندوان او سکان چې ځمکې او جایدادونه په افغانستان کې د بیلابیلو حکومتونو پر مال غصب شوي وایي د طالبانو حکومت باید د دوی د ملکیتونو د بیرته ګرځولو لپاره عملي اقدام وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت درې ورځې وړاندې د افغان سکانو او هندوانو د ځمکو او جایدادو د بیرته راګرځولو لپاره د یو کمیسیون د جوړولو اعلان وکړ. اخوا د هند بهرنیو چارو وزارت د دغه کمیسیون د جوړېدو هرکلی کړی او دا یو مثبت پرمختګ بللی.
په داسې حال کې چې د طالبانو د حکومت د عدلي وزارت د تیرې اونۍ د سېشنبې په ورځ د افغان هندوانو او سکانو د غصب شویو ملکیتونو او ځمکو د بیرته ګرځولو لپاره د یو کمیسیون د جوړېدو اعلان وکړ. یو شمیر افغان هندوان او سکان وایي چې د دوی د ملکیتونو د بیرته ستنولو لپاره هیڅ عملی کار نه دی شوی. یو افغان سکه ادعا کوي چې د ده او د تره د کورنۍ شاوخوا 1500 جریب ځمکې د پخوانیو حکومتونو پر مهال غصب شوی. دا چې نه غواړي نوم یې د امنیتي ستونزو له امله په راپور کې خپور شي. ازادي راډیو ته وویل
هر نوې حکومت چې راځي له موږ سره ژمنې کوي خو عمل نه کوي. د طالبانو حکومت هم له تیرو دریو کلونو راهیسې ژمنه کوي خو موږ یې عدلي وزارت او محکمې ته استولي یو. د تیر جمهوري حکومت باندې هلته هم بیوروکراسي یا کاغذ پراني زیاته ده او هیڅ عملي اقدام نه کوي.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته زیات شمیر افغان هندوان او سکان د دوی پر مذهبي مراسمو د بریدونو او امنیتي ګواښونو له امله له افغانستان وتلي او د هند په ګډون نورو هیوادونو ته پناه وړي. په هند کې د افغان هندوانو د شورا مشر جبهول سنگ ازادي راډیو ته وویل که څوم د طالبانو د حکومت له دې اقدام خوښ دی خو د ده په خبره طالبان باید لومړی په افغانستان کې د افغان هندوانو او سکانو امنیت ته پام وکړي.
دا تر ټولو ښه خبر دی. کاش دا کار وشي موږ خوشحاله کیږو. موږ غواړو چې دواړه خواز مګرونه که په پاکستان کې دي او که په هند کې بیرته خپل هیواد ته ستان شي یو هلته ژوند وکړي. خو څوک تضمین کوي چې بیا پر موږ بریدونه نه کیږي؟ که په افغانستان کې یو سم حکومت رانشي ستونزمنه ده چې بیرته افغانستان ته ستان شي.
د افغان هندوانو او سکانو د غوښتنو په اړه مو د طالبانو د حکومت د وایان زبی الله مجاهد نظر وپوښت خو د راپور تر خپرېدو پورې مو ځواب ترلاسه نه کړ. په همدې حال کې د هند ټایمز ورځپاڼې راپور ورکړی چې د هند د بهرنیو چارو وزارت د افغان هندوانو او سکانو د ملکیتونو د بیرته ورکولو لپاره د طالبانو د اقدام هرکلی کړی. ورځپاڼې د هند د بهرنیو چارو وزارت د ویان رندر جیسوال له قوله لیکلي چې که طالبانو پریکړه کړې وي چې د افغانستان د هندوانو او سکانو جایدادونه او ځمکې بیرته دوی ته ور وګرځوي دوی دا یو مثبت پرمختګ بولي. د طالبانو د حکومت د عدلیه وزارت د مارچ په لومړیو کې ویل چې د ځمکو د غصب د مخنیوي کمیسیون په ټول افغانستان کې د افغان هندوانو او سیکانو د غصب شویو ملکیتونو په اړه تحقیقات پیل کړي. د افغان هندوانو او سیکانو د غصب شویو ځمکو او جایدادونو مسله له کلونو راهیسې ناحل پاتې ده او د طالبانو حکومت له پرلپسې ژمنو سره سره تر اوسه د دوی د غصب شویو ملکیتونو د بیرته ورکولو لپاره کوم عملی اقدام نه دی شوی.
له خبرونو ور اخوا
ور بشو روزګان ته. په روزګان کې سیلابونو دوه ماشومان مړه کړي او شاوخوا سل کورونه تخریب کړي دي. دغه پیښې په مرکز او ولسوالیو کې شوې دي او تر څنګ یې زرګونه جریبه ځمکه هم تخریب شوې ده. ځایي چارواکي وایي دا لومړني معلومات دي او په خبره یې چې ځاني او مالي زیانونه لدی هم زیات دي. دوی له نړیوالو مؤسساتو غوښتنه کوي چې عاجل مرستې ورته ورسوي. جزئیات په دغه رپورت کې.
دا د اورزګان ولایت په مرکز ترنکوټا ولسوالیو کې سیلابونه دي چې د تیر ورځې راهیسې راوتلي او تر نن ورځې پورې په خورا شدت سره جریان لري. د اورزګان ولایت ځایي طالب سیمیز چارواکي خبر ورکوي چې دغه ولایت په مرکز او یو شمېر ولسوالیو کې د یادو سیلابونو له امله تر دا مهاله دوه ماشومان مړه شوي او په زیاته پیمانه خلکو ته مالي زیانونه رسولي دي. د اورزګان ولایت ځایي طالب سیمیز چارواکي خبر ورکوي چې دغه ولایت په مرکز او یو شمېر ولسوالیو کې د یادو سیلابونو له امله تر دا مهاله دوه ماشومان مړه شوي او په زیاته پیمانه خلکو ته مالي زیانونه رسولي دي. د اورزګان ولایت لپاره د طالبانو د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې رئیس حاجی خالد نن ازادي راډیو ته ویل چې د دې د لومړنیو معلوماتو پر اساس د یادو سیلابونو له امله په مرکز ترنکوټ کې دوه ماشومان مړه کړي او زرګونه جریبه کرنی زمځکه باغونه لیلاري او پلونه تخریب کړي دي. نموړي وایي د یاد ولایت په خاص اورزګان گیزاب چورا او جهراوت ولسوالۍ کې هم ګڼ شمیر کورونه تخریب کړي، زرګونه جریبه کرنی زمځکه لوی لاري او پلونه یې هلته هم تخریب کړي دي او د غراز د یاد ولایت په چنارتو ولسوالۍ کې یو بند هم تخریب کړي دي.
او باندې توانونه د خپل پر اخر مشکلات په تشکیل دي. نو موږ د متحد نمائندگان سره د ټول د نران سره د ټول مؤسسات په احترامانه هی وکړو.
شاغلی خالد وایي د لارو د بندښت او د پلونو د تخریب لامل د دې ټیمونه د مرستې لپاره لرو سیمو ته ځانونه نه سره سوالي. دی له نړیوالو مؤسساتو غوښتنه کوي چې په سختو ورځو کې لاسنیوي وکړي. بلخوا د اورزګان اوسیدونکو هم له خیریه مؤسساتو څخه غوښتنه کوي چې په سختو ورځو کې مرسته ورسره وکړي او سرپناه دي ورته برابره کړي او مرسته دي ورسره وکړي. د اورزګان ولایت اوسیدونکو وایي په تیرو څو کلونو کې دا ډول سیلابونه بې ساري دي چې په دغه ولایت کې راوځي او دوی ته په زیات اندازه مالي زیانونه رسولي دي.
زما نوم قدرت الله د سفت خار د کریې اوسیدونکو زیانونه خو له موږ ته ول چې ډېر ورسوله دا د تیوې نه وسته ولیدل چې زما په سره یو بننه وتلی لاله مندو براله دا پس رایونه نه وتله ار چمزه کوم یو ورل شنش نه کشتونه چې چپکی او مندر لایو لانی کړل نه چپکی سمبلاسه څوري
مانو ماجی مچولادی توان به نه زده در توان نه زوز دکن توان به در توان چې سره نه نړول چې سره ته وبنه نه وتله چې کله نه نړول چې زمر ابا چمزه کې وړي چې زمر زمزه کو سل ته وکی چې دا وښ نه لري یا د ساري سره نړول چې یوای زمانه د ټول مسلمانانو د شیخ په لوی نه د خلکو اینداری یو د دکانونه یوړل تور فرونه واده نه د دزمر لیمانده یو دنه الک راوړو د جلو سکالو او پرن مازګاری بیا بل انجلی راوړو واغه مړه وخره کی پرن یو بل سړی راوړو روت راوړو مړو
لدی ټولو سره سره هغه معلومات چې د سیمې خلکو ازادي راډیو ته ورکړي شي چې در دا مهاله پورې څلور کسان د سیلابونو له امله مړه شوي دي چې درې په مرکز ترنکوټ او یو کس یې په دې راوت ولسوالۍ کې دي. دا یادونې وړ ده چې د اورزګان په مرکز ترنکوټ او یو شمېر ولسوالیو کې لا هم سیلابونه په خورا شدت سره ادامه لري. ځایي طالب چارواکي وایي چې دغه سیلابونه به لا نور هم زیانونه خلکو ته ورسوي.
ازادي راډیو څلور ویش ساعته له تاسو سره ده.
د ځینو خصوصي وړکتونونو مسولین او ښوونکي وایي په دې وروستیو کې یو شمېر وړکتونونه تړل شوي او یا یې زده کوونکي کم شوي. اخوا یو شمېر میندې چې خپل ماشومان وړکتونو ته لیږل وایي د اقتصادي ستونزو او د کار او زده کړو څخه د امکاناتو له لاسه ورکولو له امله نور خپل ماشومان وړکتون ته نه لیږي. خو د وړکتون یو شمېر ښوونکي د وړکتونو اهمیت ته اشاره کوي او وایي وړکتونونه د ماشومانو د ذهني او جسمي ودې لپاره زمینه برابروي. جزئیات به له سنا کاکړ واورو.
د یو شمیر وړکتونونو مسؤلین او ښوونکي وایي په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته د ډېرو میندو د بیکارۍ او اقتصادي ستونزو له امله یو شمېر وړکتونونه تړل شوي او ځینې یې د زده کوونکو له کمښت سره مخ دي. په هرات ولایت کې د وړکتون پخواني ښوونکي ریحانه وایي چې د ډېرو وړکتونونو د تړل کېدو له امله اوس کاره ده. هغې ازادي راډیو ته وویل:
ما په افغانستان کې د وړکتون ښوونکي په توګه دنده درلوده او له دې لارې مې د خپلې کورنۍ ملاتړ کاوه چې ټولنې ته د اوږو بار نه شم. که په یوه هېواد کې نر او ښځه دواړه د کار او زده کړې حق ولري، هغه هېواد پرمختګ کوي.
په کابل کې د افعال وړکتون مسؤل هم وایي چې د پخوا په پرتله د زده کوونکو شمېر کم شوی او د ماشومانو میندې او پلرونه هم په فیس کې د چنې وهلو سره سره فیس په وخت نه ورکوي.
تر یک حد بسیار کم شاګرد کم شده و مشکلات اقتصادی که
زده کوونکي کم شوی خو اقتصادي ستونزې دي چې موږ یې بدلې شو چې د خلکو اقتصاد څنګه دی. هغه دا چې کله چې والدین راځي د فیس لپاره ډیر باس کوي چې کله فیس ترې واخلو او کله چې فیس ورکوي له یو څه ځنډ وروسته ورکوي
و فیسه که میارن یک کمک به تاخیر تر میارن.
د چوالې په وړکتونونو کې د زده کوونکو شمېر کم شوی دی. له یوې مور څخه مو وپوښتل چې د ښځو او نجونو پر کار د طالبان حکومت له بندیز د مخې خپل ماشومان وړکتون ته وړل. دغه مور چې نه غوښتل په راپور کې نوم واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل:
پخوا به ما خپل ماشومان کودکستان ته لیږل ځکه واړه وه، مکتب ته نه شوه تلی، یو څه به یې هلته زده م کړه، دوستان یې وه هلته. اوس خپله په کور کې یم، د دې لپاره ماشومان خپله په کور کې ساتم. اوس اقتصادي وضعیت د کورنیو ښه نه دی، خلک خپل ماشومان خپله په کور کې ساتي.
خو په بغلان کې د وړکتون ښوونکې فاطمه وایي وړکتونونه له میندو او ماشومانو سره په ذهني او جسمي وده کې مرسته کوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل:
کستان شاګردار فقط از 3 ماهه الا
دی وړکتون خون کې له درې میاشتنی څخه درې کلن ماشومانو ته درس ورکوي. بیا د آی سی ڈی برخې ته ځي چې دلته بیا د وړکتون خون کې مسولیت لري چې ښځې میندې او د هغوی ماشومانو ته درس ورکړي تر څو چې میندې هغه عملي کارونه چې خون کې ورخې تقلید کړي او په کور کې خپل ماشومانو سره ترسره کړي تر څو د هغوی باډي لنګویج تقویه شي.
یوی که نمی رویشی بادی لنگویج ازا تقویت شوه.
د کارځای او دولتي ادارو د وړکتونونو یو شمېر مسولینو هم ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو له بیا واکمنېدو او د ښځو پر کار د هغوی له بندیزونو وروسته په ډیرو دفترونو او د کارځایونو کې دا ډول وړکتونونه تړل شوي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دا ازادي راډیو ټول اوریدونکو کارکونکو ته د اختر مبارکي وایم. د افغانستان ټول مجاهد ولس د اختر مبارکي وایم. خدای دې د ټول منځونه تراوی عبادتونه جالا قبول کړي. محمدی مده هلمند ولایت سنگین ولسوالی است. زما د یو نظر و مال د کوم مرسي چې راځي غړمنو کسانو ته نه رسیږي. دا چې د افغانستان کې د اوبو پر بندو پر کلینیکو ولګیږي، دا به د افغانستان د ستړو خلکو لپاره ډیر په ګټه. د ازادي راډیو څخه ډیر مننه. خدای په امان.
السلام علیکم و رحمت الله. د ازادي راډیو ټول کارکونکو او محترم اوریدونکو ته د درې خاص ډک سلام الله وایم. یو پیغام دی و ټول افغانانو ته، هغه دې په دا پیغام باندې سر خلاص کړي او ځان یې په پوه کړي. دا بعضې خلک پر واټساپ باندې مسجان سړي ته پرېږدي، وایي ستا یې دپاره جایزه راوتلې ده، د څلورو هېوادو په بانک کې راوتلې ده، ما ته یې دا راواستوي، هغه دا رقم خو ستا جایزه راوتلې ده. ته به 2200 افغانۍ د شمس الدین په نامه و خوست واسطه ده سره پیسې. عباس چې هغه ته دې واسطه وي، هغه ته پیسې واسطه، ته به ورشه په عینومې نه کې کابل بانک ته، هغه بیا تا ته 25 لک افغانۍ درکوي، مازې دا پیسې ورکړه. نو ما سر ورسره خلاص و، سړی غله دي باره، ما زه دونې پیسې نه لرم، ما ته دې 25 لک افغانۍ راکړي، بیا به زه شمس الدین ته پیسې حواله کړم، وابېستوم. ولې هغه ښه هغه پیسې ورکړه، بیا به ته هغه 25 لک افغانۍ. نو ما سر په خلاص سړی غل دي، نو ما وجا 25 لک افغانۍ دی هغه بازار واخه مد لک افغانۍ به تی ته درکم هغه 25 لک افغانۍ ازما برا وجا کنه دا رقم نه کی ژر تسلیم کنه دا جایزه مر بیا بل چاته ورکو نو ما سر و سر اخلاص و ټول افغانان په دې باندې پوی دا رقم مې سجان دغه کی ته د ټول سر و سر اخلاص محترم افغانان شوخ ولرې السلام علیکم
ستاسی پیغام ستاسی نظر